السلام علیکم ستوري مشال د مشال ریډیو پرونی اوري په خبره کې د ماډیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نمرزه نه ساته پرونو په دې اخیری خبري غړې کې زه منور شاه تاسو هر کله کوم نیک پردونه مې قبول کړئ په دې خبرونه کې درته په یو شمیر کورنی او سیمه ایزو موضوعاتو ریپورت نو وړاندې کوو شننې به هم واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار مجید بابا لري درته
ستلم شهرون به د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت یې د خاوبت طالب وسوال په فرق پوهیږي د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکو سنټرانو غوښتنه کړې چې قبایلی ضلعو ته د ژمنې سره سم په NFC واټ کې 3% برخه ورکړل شي په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي او ستمشال د خبرونو تفصیل د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت یې د خاوبت طالب وسلوال په فرق پوهیږي شیخ رشید احمد دا خبره د اکتوبر په 2 نیټه په کراچۍ کې د خبريال د دې پښتنې په یو جواب کې وکړه چې حکومت به د خاوبت طالب په منځ کې څنګه فرق کوي له نوموړي دا پښتنې له هغه یو ورځ وروسته وشوي چې کله د اکتوبر په 1 نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی TRT ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې حکومت یې له هغه وسلوالو طالبانو سره په مذاکراتو بوخت دی چې غواړي خبري وکړي حکومت مخالف ګوندونو د پیخور آرمی پبلک سکول د پیخې په یادونه سره د عمران خان له طالبانو سره د مذاکراتو پر خبره تنقید کړی وو خو شیخ رشید احمد وویل
شیخ رشید احمد هوایی چاچی د ای پی ایس ماشومان وژلی دي د هغو قضیه جلا ده او کوم خلکو چې له هیواد کډه کړې ده د هغو هغه جلا ده خبرې اترې په لوړه کچه روانې دي
خو شیخ رشید احمد دا وضاحت ونه کړ چې د قضیو د جلاوالي څخه د هغه مقصد څه ده په 2016 زیږدیز کال کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول برید کې د استادانو او د کوونکو په ګډون یو سلسله ور سلوي کسان وجل شوی و چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې و د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتی سرتیري وجل شو دي د پوز عامري کو ادارې SPR د اکتوبر په 2 نیټه په بیان کې ویلي چې وسلوالو د سپینوام په سیمه کې د امنیتی ځواکونو پر موټر بریټ کړی چې پکې د ملیشیا ځواکونو سلور سرتیري او د لیوی ځواک یو سب انسپکټر وجل شو دي وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان یې ذمہواری منلې د خیبر پښتونخوا اپوزیشن او حکومتي سنټرانو غوښتنه کړې چې قبایلی د لوټه دي د جمنې سره سم په NFC واټ کې 3% برخه ورکړل شي د اکتوبر په 1 نیټه په سنټ کې د سفران قائمه کمیټې غونډه کې د سنټرانو له حکومت او غوښتل چې ولې خپل جمنې نه پوره کوي د اکتوبر په 2 مله مشال لیډیو سره په خبرو کې اپوزیشن سنټرانو هدایت الله او بهرمن تنګي زمشوز له سره د وفاقي حکومت د ترقیاتي بجټ او په NFC واټ کې د 3% برخه ورکول غوښتنه وکړه بهرمن تنگی وویل
هغه په هومل ته نه دی ورکړی شوی چې کوم دا غوي ضرورتونه پوره کړي نن الته د سکلو بنښت نن الته اسپیټال نشتا نن الته بجلی نشتا نن الته ایجوکیشن نشتا نن الته پاسټرکچر نشتا الته نه ګیس نشتا بیا مته چې درې کال اوسو آیا چې د دې قوم ته د دې خلکو ته د سچي سزا ملایږي
په 2013 میلادي کال کې خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کېدو پر مهال د 15 مایني بدلون لمخې د ژمنه شوې و چې هر کال به قبایلی د لوټه په ترقیاتي بجټ کې 100 روپۍ او په NFC واټ کې 3% برخه ورکول کیږي خو تر دا مهال لا PC نه دی ورکول شوی حکومت د دې ځن سبب د سند او بلوچستان صوبې لخوا قبایلی د لوټه په NFC واټ کې خپل ونده نه ورکول بیانوي او ورسته خبردا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي د طالبانو د قطر د دوحې د دفتر ویان محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل چې دوی محکمې ته هیڅ یو پخوانی ترجمان نه دی حاضر کړی او نه هم چاته ویلي چې حاضر دي شي تر دې مخکې د هالند NOS ټلویزیون راپور ورکړی وو چې طالبانو له هغه افغانانو چې د هالندیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی وو غوښتي چې کمیتا حاضر شي د مشال خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمنګ همکار مجید بابر د دې سات خبرونه و وړاندې کړل پر روانه غړي کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید تایید کړی چې په وینا یې له خو طالبانو سره مذاکرات کوي.
ہمیں پتا ہے کہ گڈ کون ہے اور بیڈ کون ہے. ہماری منصوبہ بندی ایک سال دو سال چار سال نہیں بیس بیس سال کی ہے.
کسا ہم وزیر اعظم عمران خان ویلی چی ویزا لرون کی افغانان دے پاکستان تلا داخل دو نمانی کول کئی گی خوپا تورخم یو افغان تور لگوی چی
چا سر چی دا گیٹ پاس وی نو بیا ہم دا ملیشو او دا زائی مسئولین لخواب خازابی گی ترسوی لدوی خلق سخت پیسی واخلی.
د خیبر پختونخوا سینیټران وای په قومي مالیاتي فنډ کې قبایلو سره د ژمنې مطابق پیسې نه ورکول کېږي. دا وامي نېشنل ګوند سینیټر هدایت الله په دې اړه سوای
چا سره چې دا ګیټ پاس وي نو بیا هم د ملیشو او د ځایي مسؤلینو لخوا حذابیږي تر څو له دوی خلکو څخه پیسې واخلي.
کرونا ویکسینو په اړه مشهور د دروغ قصې او د هغه حقایق سړي په اړه یو تفصيلي ریپورت لرو. په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو پر ضد د تشدد په اړه یو ریپورت په دې خبرونه کې شامل دی. نور یو شمیر کورنۍ او سیمهیز ریپورتونه به هم واورئ. د مشال لړیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی د دې غړې د ریپورتونو یو سرسری جایزه متاسو ته وړاندې کړه. خو هم په دې وخت کې یو تود خبر را رسیدلې ده چې طالبان ویل دي په افغانستان کې د کابل د عیدګاه جمعات په ورکه چاودنه شوې چې په کې یو شمیر کسانو ته مرجوب لا وخت. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 3مه په ټوئیټر بیان کې لیکلي چې چاودنه د اتوار په ماسپخین د ملکی خلکو په یو غونډه کې شوې ده. نو موړي په خپل بیان کې دې علاوه نور تفصیل نه دی ورکړی. ګورو چې په دې حواله باندې په کابل کې څوک برابر کول خپل خبريالان یا ملګري او د دې واقعیتونو خبري او په دې باندې تفصیل راکړي ځکه چې طالبانو نور تفصیل نه دی ورکړی. او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد صرف دومره ویل دي چې ملکی خلکو په غونډه باندې نن ماسپخین دغه چاودنه شوې ده. پکې مرګوب لا رامنځته شوې ده. په کابل کې ورزو خپل خبريال ته چې معلومات راته راکړي. سلامونه ګرانه. که دغه پیخ جزئیات را شریک کړئ.
نن ګرمي ورسته د کابل خار تقریبا مرکزی برخه د پول محمد خان تفسیر مریدګه جمعات مخته چاودنه رامنځته شوی. طالبانو د چاودنې تاییدی کړی د ویلې دي چې په دې پیښه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د طالبانو په مشرۍ د کورنۍ او چارو وزارت د نشراتو مسؤول قاری سعید خوستی سوشي بیا وړاندې مشال راډیو ته وویل چې د پیښې په سیمه کې درې تنه مشکوک کسان هم د پیښې سره د تړاو په تور باندې نیول شوي دي. له دې نه وړاندې د طالبانو عمومي ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم په خپل ټویټر باندې لیکلي وو چې دغه چاودنه د کابل د عیدګاه مسجد مخته چرته چې د ملکیانو یو تجمع وو په دې تجمع باندې شوې ده او مرګ ژوبلې اړولې ده.
سمه ده. دغه ذبیح الله مجاهد چې کوم دغه بیان یې ورکړی په ټویټر باندې ویل کېده چې دغه لته په دغه جمعات کې په ټویټر خو د ویل چې د عامو خلکو یو غونډه و. خو ویل کېږي چې د مور بیبي د فاتحه دغه لته کې سب سلسله روانه و خلکو دوا کول هغه ته. نو دغه خبرونه څومره حقایق لري؟
او د اوریدو ترکه چې تر دې د ملاته خبرم تایید شوی نه ده. ولکه چې د عیدګاه مسجد ته نه د ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې مراسم روانو او له دې نه وړاندې دغه مراسم اعلان شوی چې د نن د غرمې وروسته به دغه د فاتحې مراسم په عیدګاه مسجد کې ترسره کیږي. نو دغه مراسم روانو د مسجد ته نه
د سما ده. په اخر کې راته کوي چې ځینې رپورټونه وایي چې دغه تکې دازیم شوې دي چې اودنه خوشوي خو ورسره دازیم شوې دي. د څه څه معلومات لري؟
بله، او د دې شوې دي مالته د ولاړو طالبانو له لورینه او د دې شوې دي. خو لا معلومه نه ده چې په دې تاسو کې چاته مرجوب لا وخت ده او کنه. بل خبره ده چې تر دې دمه دغه پیښې مسؤلیت هم کومه ډلې په غاړه باندې نه دی.
ډېر مننه. په کابل ایدګه جمعات کې طالبان وایي چې 14 شوه دا او په کې مرجوب له هم را منست شوه دا خو د مرجوب لیکرش میر له هم مخ ته نه دی راغلی. د کابل نمودغه تازه حالات واوریدل د مشال ریډیو ترڅنګ وسی.
دا مشال ترڅنګ وسی دا سحر لنه هو دا مخام ترشپګو
د مشال ریډیو خبرونه کې دغه تازه خبر مواخسته خو ورزو اوس بیا د ریپورتونو سلسله ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په کراچۍ کې پرون ویل دي چې د هیواد د پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. دوی ویل چې شیخ رشید ویل دي چې دوی ته معلومه ده واضح ده چې خ طالبان کم دي بد کم دي یعنی د په وینا د خو طالبانو سره حکومت خبرې اترې کوي. د دین وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د ترکی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو د زنو ډلو سره خبرې کوي، خو دا غي په جواب کې بیا تحریک طالبان پاکستان چې په عمومي توګه په پاکستان کې د وسلوالو ډلو یو اجماع بلل کیږي، اغي د دغه خبرو تردید کړي وو او داسې تاثیر یې ورکړي چې دوی متفق دي غني خبرې نه کوي. په دې حق لا تفصيل د پیښور نظم خبريال غلام غوسرا کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د اکتوبر په 2 نیټه په کراچۍ هوایی ډګر له خبريالانو سره په خبرو اترو کې په پاکستان کې په اړه د زینو وسلوالو سره د مذاکراتو کولو د خبر پخلی کړی دی. شیخ رشید احمد ویلی دی چې څوک خپل وسله کیږي نو دا غوي سره جګړه کول ښه خبره نه ده، خو چې کله د شیخ رشید احمد نه د ښه او بدو وسلوالو او د آرمی پبلک سکول د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو لخوا د مذاکراتو په خبره د ناخوښۍ په اړه پوښتنی وشوي نو هغه وویل
جنونه اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا ان کا کیس الگ ہے.
دا آرمی پبلک سکول دا ماشومانو دا وجون کو کیس جدا دی او هغه خلک چې نقل مکانی کړی دا غوی کیس هم جدا دی. ډیر په لوړه کچه خبری اتری روانی دی او مونږ ته معلوم دی چې خسوک دی او بد سوک دی. زمون منصوبه بندی د 2 کلونو یا 3 کلونو نه بلکې د 6 کلونو دا.
همیں پتا ہے کہ گڈ کون اور بیڈ کون ہے. ہماری منصوبہ بندی 1 سال 2 سال 4 سال نہیں 20 سال کی ہے.
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم د زینو وسلوالو ډلو سره مذاکرات شوي دي خو د هغې څه مثبت نتیجې نه دي رامخته شوي. ډاکټر خادم حسین وایي د خو او بدو وسلوالو خبره هم دایمي نه ده او وخت په وخت حکومت په دغه اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستلی دی.
دا د ګډ او بیډ تعریف یا د خو او د بد طالبانو تعریف دا وخت تر وخت بدل شوی را بدل شوی دی، لکه سموده کې نیک محمد ګډ طالبانو کې خو بیا بیډ طالبانو کې راغې، بیا سموده کې دا سیوه چې منګل باغ ګډ طالبانو کې خو بیا بیډ طالبانو تر راغې. بعض صورتحال دا را پیخیږي چې صدا سیوی چې اغا د اسټابلیشمنت د پاره یا د سکیورټی اسټابلیشمنت د پاره ګډ طالبانو کې راځي، خو د خلکو د پاره دولس د پاره د سیویلی حکومت د پاره اغا په بیټ طالبان کې راځي. نو ما تخکاری دا چې دا د بحث نه بغیر ممکنه نه ده چې د دې تعین وکړي شي او د عوامي نمائندګانو د رضامندانه بغیر ممکن نه ده چې تعین وکړي شي چې څوک به ګډ یو څوک به بیډي او څنګه به د بیډ او د ګډ تعریف کیږي.
شیخ رشید احمد په خپلو خبرو کې د دې خبرې وضاحت اونکړو چې د کومو وسلوالو ډلو سره مذاکرات روان دي او په لوړه کچه کوم چارواکي دا مذاکرات کوي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تر دې وړاندې د ترکیه ټی آر ټی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې حکومت یې له هغه وسلوالو سره په مذاکراتو بوخت دی چې غواړي خبرې وکړي. خو د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالو د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې د مذاکراتو په هدف د ډزبندۍ کولو خبر رد کړی وو. خدا حافظ ګلبادر ګروپ په نوم د وسلوالو یوې بلې ډلې لخوا د ډزبندۍ د خبر پخلی شوی وو او یادې ډلې خپلو وسلوالو ته د اکتوبر د لومړۍ نیټې نه تر 6 نیټې پورې د خپلو فعالیتونو د ودرولو ویلي وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپوړې ده شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز دوله زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو پینزه شپیته، او پینزل زرا و سو پینزه پانزوز کلو هرسا. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکې کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. د دې اخیری د نن ورځې اخیری خبری غړی بل رپورت ورته د پاکستان حکومت ویلي چې د پاکستانی وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي او یوازې له هغو وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې مذاکرات ته تیار دي. د اکتوبر په دویمه نیټه ځنې کارپوهانو له مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې د دوی په اند له طالب وسلوالو سره به د حکومت خبرې ځکه کامیاب شي چې د دوی په وینا په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلي نو اوس د پاکستانی طالبانو ضرورت پاتې نشو. ځنې کارپوهان بیا وایي چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان په ګډون ډېرې وسلوالې ډلې موجود دي نو ټول د خبرو د لارې په ډزبندۍ راځي کول ګران کار دی. د کارپوهانو په خبره دا ځکه چې پاکستانی طالبان په کابل کې د افغان طالبانو د واکمنې دوه وجې یو ځل بیا فعال شوي یا راجوندي شوي دي. نور تفصیل د اسرار لمومن ریپورت کې ورو.
حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي په هیواد دننه یوازې د هغو پاکستانی وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې څوک مذاکرات غواړي. په دوهم اکتوبر له مشال سره په خبرو کې د تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاف چې د قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټي غړی هم دی له وسلوالو ډلو سره د خبرو په اړه یې له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه خو زیاته یې کړه چې لا هم حکومت په دې لړ کې حتمی پریکړه نه ده کړې ځکه چې ځنې خلک او په ځانګړې توګه ترګری ځپلی د دې کار خلاف دي.
په امریکا کې وزیر اعظم ویلي چې له ځینو خلکو سره خبري روانې دي، له ټولو سره خبري نه دي روانې، داسې خوټېری ډلې دي نو یوازې له هغه وسلوالو سره د افغان طالبانو په مرسته خبري روانې دي چې څوک مذاکرات غواړي. موږ له حتمی پریکړه نه ده کړې ځکه چې د چا خپلوان تر هغهري وجلي نو هغوی وایي چې خبري دي ونی شي. ځینې بیا وایي چې کومې ډلې زیاتې خطرناکې منصوبې نه لري نو له هغو سره دې خبري وشي. نو که اکثریت له وسلوالو سره د خبرو ملاتړ نه کوي نو پر دې موږ مخکې نشو تللی.
دا په داسې حال کې دا چې یو خوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستانی طالبانو له ځنو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی. نو بلخوا تر دې سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې د مذاکراتو د خبرې نه تصدیق کړي او نه یې رد کړي او دومره یې ویلي دي چې د مذاکراتو په اړه د هغوی دریځ معلوم دی. البته له حکومت سره یې د ډزبندۍ خبره رد کړي. بلخوا د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپل وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ تر شلمې نیټې ډزبندي ده نو پر پاکستانی ځواکونو له بریدونو څخه دې ډډه وکړي. په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي ښکاري داسې چې له پاکستاني او طالبانو سره به د حکومت خبرې کامیابې شي. د په آن ځکه چې په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلل نو اوس د پاکستاني او طالبانو ضرورت پاتې نه شو. نو د په خبره ځکه چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره د مرستې لپاره ساتل شوي وو.
تحریک طالبان پاکستان د تحریک طالبان افغانستان نه جدا نه دي. دا د غیر مکتبه فکر سره دي، دا دواړه یو دي، د دې سپرین لیدل یو دي. نو دوی به خامخا دوی به د دې خبرې اترې به نتیجې ته رسي.
په پاکستان دا تورونه دي چې په کابل کې یې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې له افغان طالبانو سره مرسته کړې خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. ملګرو ملتونو هم د روان کال په جولای میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمېر نورو پاکستاني وسلوالو ډلو وسلوال په افغانستان کې موجود دي او له طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاف دا تورونه رد کړل چې ګینه پاکستانی طالبان د دې هیواد ریاست ساتلی وو او زیاته یې کړه ترهګری چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون سره باندې او یا زره پاکستانیان وجل شوي ملک ته د اربون روپو تاوان اړولې. دا وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او یوازې د ولس په خوخه به له هغو وسلوالو سره مذاکرات کوي چې څوک وسلګ دی او عادي ژوند ترازي. بلخ په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو پوه طاهر خان وایي که څه هم د عمران خان دا خبره سمخ کاری چې د افغان طالبانو په مرسته له پاکستاني طالبانو سره خبرې روانې دي، خو د په خبره دا د پاکستان حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی
چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت جوړ شو. دا لکه د پاکستاني طالبانو لپاره یو دي ته یو نوی جون کوزم ورک امداري په معنی باندې هم دي شي. زما خیال چې دا ګمان نه کوم چې افغان طالبان به پاکستاني طالبان د خپل فعالیتونو نه منع کړي، ځکه د دواړو اغه نظریه او فکر او سوچ بالکل یو دی. کله چې دلته افغان طالبان پاکستان ته راغلی وو، نو په شروع کې خودی دا پاکستانی طالبانو ملمانو او ټی ٹی پی نو جوړ شو، په 2001 کال کې بیا جوړ شو، لیکن طالبان خو موجود وو.
تحریک طالبان پاکستان چې اوس یې مشری نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنگیږي. د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ په خوخه کارونه کوي. په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود. یاد پوهان وایي چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان نه علاوه حافظ ګلبادر ډله، لشکر اسلام، جماعت الاحرار او نور یو شمیر د پاکستاني طالبانو ډلې شتون لري.
د اسرالم رپورت مواوره د همدې سره تړلې موضوع کې پاتې کیږي. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید کې 15 سرتیري وژل شوي. دا حمله پرون په سپینوام کې شوې چې ځمواري وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د اکتوبر په لومړۍ نیټه ویلي وو چې دوی له هغو وسلوالو سره په خبرو بوخت دي چې مذاکراتو ته تیار دي، خو تحریک طالبان ویلي چې حکومت سره په مذاکراتو کې خکیل ندی. پدې حقلا نور تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
امنیتی او انتظامی چارواکو د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیخه د اکتوبر په 2 نیټه د سپینوام تحصیل په لره پرته سیمه سلپازی کې رامنځته شوه. د پاکستان فوج اماړي کو سانګیا ایس پی آر هم په خپل بیان کې ویلي چې وسلاوالو شمالي وزیرستان سپینوام کې د امنیتی سرتیرو په قافله برید کړي چې سالور د اف سی او یو پولیس اهلکار یې وژلی. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو په امنیتي سرتیرو هغه مهال برید وکړ چې دوی سیمې ته د لټون عملیاتو لپاره روان ول. په وژل شویو کې حوالدار زاهد، حوالدار اشتیاق، لانس نایک مجید، لانس نایک ولی او یو پولیس اهلکار شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې ده. اغه رسانه یو تاسو سوال شوی یو بیان کې ویلي چې په برید کې سلور د اف سی او یو پولیس اهلکار وژلې. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په یو امریکا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د پاکستانی طالبانو لزنو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی. عمران خان په دغه امریکا کې ویلی وو که وسلوال خپل وسلې کېږدي نو هغوی به ورته بخښنه وکړي، خو بلخوا د عمران خان له دغو څرګندونو سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې وویل چې یاد ډله یو موټی ده او په لیکو کې یې هیڅ قسمه تقسیم یا اختلاف نشته. د یاد ډلې ویان محمد خراسانی رسنیو ته په لیږلې یو پیغام کې ویلي چې د هغوی د مشرتابه لخوا له پاکستاني حکومت سره د مذاکراتو په اړه سند ورته ویل شوی، خو د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپلو وسلوالو غږ کړي چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې ډز بندي ده، نو له خپلو کاروایو یا بریدونو څخه ډډه وکړي. په وزیرستانونو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې زیاتواله په داسې حال کې زیات شوی چې په افغانستان کې طالبانو د هیواد کنټرول حاصلولو وروسته حالت خپل سرپرست حکومت اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ulika
ji
m a s h a a l r a d i o mashal radio download ka
da khur ikhtiyar agla
da mashal radio da uridun ko pe khawar ke sahar nah pa kabal ke thi
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د افغانستان زنی اوسیدونکو شکایت کړی چې په تورخم دروازه پاکستان ته د داخليدو اجازه نه ورکول کیږي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې قانوني اسناد لري خو په دروازه ولاړ چارواکي بیا هم داخليدو ته نه پریږدي. د لهغه وروسته دا چې وزیر اعظم عمران خان امر کړی وو چې په کابل کې د پاکستاني سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي، بلکې غوی دی واځي په ویزه پاکستان ته ورځي. عمران خان دا اقدام هغه شکایتونو ورسته کړی وو چې کله زنو افغانانو تور پور کړی وو چې له دوی په تورخم دروازه رشوت اخیستل کیږي. دا دروازه د پاکستان حکومت د کورونا او بعد خوریدو د مخنیوي لپاره د مئی له 15 منیټې راهیسې د عام تګ راتګ لپاره تړلې ده. البته یوازې د بیړنی ضرورت لرونکو لپاره خلاصه ده. په دې حق له سیمینه نور تفصیل زموږ خبريال فرهاد شنواری راکوي.
افغان وګړي وای چې د پاکستانی ویزې لرلو باوجود په تورخم دا وړې دوه اجازه نه ورکول کیږي، او چې زنو ته پکې په کابل کې د پاکستانی سفارت لخوا ګیټ پاس ورکړل شي هغه هم زورول کیږي او پاسانه پر پاکستان ته نشي ورتلای. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 19مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي او یوازې په پاسپورت او ویزه باندې دی د افغان وګړو پاکستان ته د وړېدو بندوبست وکړی شي. دا ګام له هغه وروسته پورته کړل شو چې افغان وګړو تور پورې کړه او چې په تورخم ترې پاکستانی ځواکونه د ویزه او ګیټ پاس لرلو باوجود په غیر قانوني توګه روپۍ اخلي. په جلال آباد کې یو تن افغان وګړي سبحان الله مشال ریډیو ته وویل
کاغه ملکی دی او که خارجي دی، چا سره چې دا ګیټ پاس وي نو بیا هم د ملیشو او د ځایي مسؤلینو لخوا پازابیږي تر څو له دوی خلکو څخه پیسې واخلي. نو د دواړو حکومتونو نه مې غوښتنه دا ده چې دغه د ګیټ پاس اسانتیا کې لازمي کوټلي ګامونه واخلي تر څو د دواړو خو عوامو ته کوم مشکلات چې پراته دي هغه مشکلات حل شي او دغه ګیټ په عام ډول باندې خلاص شي چې ټول خلک وکولی شي دغه بارډر په اسانۍ سره کراس کړي.
یو بل افغان وګړی شوکت وایي چې په کار ده د تورخم دروازه ناروغه کسانو او عامو خلکو تګ راتګ لپاره په مستقله توګه پرانستل شي.
او دغه مریضان چې کوم دي باید چې دغه مریضانو دغه هم دا ګیټ خلاصي، ولی دی خلکو ته ډیر تکلیف ته ډیر مشکل دی. نو دا تورخم ګیټ باید چې اتمی خلاصي، ولی چې ډیرو خلکو کارو سره خراب شوی دی بند شوی دی. او کلم خلاصي نو انشاءالله چې د ننګرهار خو کار به بالکل سره د خلکو برابر شي او دا خلک ټول به سور دي خراب توراب دي. او انشاءالله چې ولی نه کلم تورخم ګیټ خلاصي دی ډیرو خلکو ته بعد مشکلات حل شي. د خیره
په تورخم کې دی یو چارواکی د خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د امر نه پس په 13 ورځو کې په تورخم ګیټ پاس لرونکو افغان وګړو ته هم اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي، او دوی د افغان وګړو نه په غیر قانوني توګه د روپو اخیستو تورونه رد کړل. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15 نیټې نه په تورخم سفری محدودیتونه لګولي او افغان وګړي پاکستان ته نه راپریږدي، خو یوازې افغان زده کوونکي، لوبغاړي او ایمرجنسي ناروغان کولای شي چې پاکستان ته واوړي. په کابل کې د اگست په 15مه نیټه د طالبانو د واکمنېدو وروسته په تورخم کې د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ د تورخم د دروازې د پرانستلو په اړه په بیا بیا غونډې شوې، خو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د مجید بابر نه د ساده خبرونو لاندې ځو.
کابل کې د ایتګاه جماعت مخې ته یو بمی چاودنې دوه کسان وجلې او درې نور ژوبل کړي. د طالبانو د اطلاعاتو د سرپرستی ادارې مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر پاڼه د دې چاودنې په تړاو لیکلي چې دا د ایتګاه جماعت سره نږدې هغه مهال وشوه چې یوه ولسی غونډه روانه وه. طالبانو ویلي چې په دغه ایتګاه جماعت کې دننه د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه چې دا چاودنه د جماعت نه بهر وشوه. د طالبانو د داخله چارو سرپرستی ادارې د نشریاتو د چارو چارواکي قاري سید خوستی مشال ریډیو ته وویل چې د چاودنې لزایا درې مشکوکه کسان نیول شوي دي. تر دا مهال چا د دې چاودنې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت چې د خوبت طالب وسلوال په فرق پوهیږي. شیخ رشید احمد دا خبره د اکتوبر په 2 منټه په کراچۍ کې یو خبريال د دې پوښتنې په جواب کې وکړه چې حکومت به د خوبت طالب په منځ کې څنګه فرق کوي. د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شو دي. د پوځ عامه اړیکو ادارې ISPR د اکتوبر په 2 منټه په بیان کې ویلي چې وسلوالو د سپینوام په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په موټر برید کړی چې پکې د ملیشیا ځواکونو سلور سرتیري او د لیوی ځواک یو سب انسپکټر وژل شوی. طالبانو د دې پیښې ذمہواري منلې. د خیبر پختونخوا اپوزیشن او حکومتي سنټرانو غوښتنه کړې چې قبایلي د لوته د دجمنې سره سم په NFC وارد کې 3% برخه ورکړل شي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سنټ کې د تفران قائمه کمیټه غونډه کې دغو سنټرانو له حکومت وغوښتل چې ولې خپلې ژمنې نه پوره کوي. په پاکستان کې په تیر یو شوارس کې کرونا ناروغي 15 کسان مړه کړي او 1455 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه راپور نه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته واګی چې پکې درته مجید بابر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې ک ورزو د پاتې ریپورتونو سلسله ته. د پاکستان په سینټ کې ځینو سینټرانو قبایلی ضلعو ته په قامی مالیاتي کمیشن کې د برخې نه ورکولو موضوع راپورته کړي. له خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو سینټرانو ویل دي چې د قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې شاملولو پر مهال دغه سیمو د خلکو سره ژمنه شوې و چې دوی ته به په قامی مالیاتي کمیشن کې 3% برخه ورکوي چې دا ډول په دغه سیمه کې پرمختیايي کارونه وشي، خو د دوی په وینا لا هم دا ژمنه نه ده پوره شوې. بلخوا د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې ځنې صوبې د تیارې نه دي چې په قامی مالیاتي کمیشن کې د خپل برخې پیسې قبایلی ضلعو ته ورکړي. په دې حق له تفصیل د شانواز ترکزی ریپورت کې اورو.
په دغه سینیټرانو کې د اپوزیشن ډلونه هدایت الله خان او بهرمن تنگي شامل وو. ورته د حکومتي ډلونه سینیټر دوست محمد محسود شامل وو. دغه سینیټران د سفران د قائمه کمیټې غړي هم دي او دغه کمیټې کې زیاتره د قبایلی ضلعو په خواني افارس پښتونځو او د هغې په حواري بحثونه کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنگي د اکتوبر په 2 مشال رډیو ته وویل د فاټا د انزمام په وخت قبایلی ولس سره ژمنه شوی دوی ته به هر رقم ترقی ورکړي او د پاکستان د نورو خاریانو په شان سہولتونه به هم ورته ورکول کیږي. خو کله چې د سفران کمیټې ته ریپورټونه راشي او دوی وڅاري نو پکې هیڅ یو داسې ترقی نه وي یا پکې د ترقی لپاره هیڅ یو ګام هم نه وي پورته شوی.
لهدا مونږ دا ویل چې د ټرایبل ایریا اوان چې کوم دینو اغا د دې ملک لپاره د قربانۍ ورکړي دي نو که هغه د سودې حصے جوړې دوه د پاره ویلکم ویلو نو پکار د چې دوی خپل حق ورکړي هغه په همل ته نه دی ورکړي شوی چې کوم دا غوي ضرورتونه پوره کړي. نن الته د سکلو بنښت نن الته اسپیټال نشتا نن الته بجلی نشتا نن الته ایجوکیشن نشتا نن الته انفراستراکچر نشتا الته گیس نشتا بیا مته چې درې کال اوسو آیا چې د دې قوم ته د دې خلکو ته د سشي سزا ملاويږي.
د فاټا د انزمام سره سم ویل شو د غسیمو لبه په قانوني مالیاتي کمیشن کې 3% روپۍ ځان له ورکول کیږي. د انګریزي ورسپانډي د نیشن د اکتوبر 15 2013 کې په خپل خبر کې لیکلي چې وفاقي وزیرانو فواد چودري او غلام سرور خان میډیا ته ویلي وفاقي کابینه فیصله کړې ده په خواني فاټا په NFC کې 3% برخه ورکېږي. خو د سنټ دغه غړي وای لا هم په خواني فاټا ته دغه پیسې نه دی ورکړی شوی. د عوامي نېشنل ګوند سنټر هدایت الله خان هم د اکتوبر په 2 مشال رډیو ته وویل دوی په خپل ویني چې په خواني فاټا کې د ترقی لپاره نه کوم ګام پورته شوی او نه حکومت دغه سیمو ته په ترقی ورکولو کې سنجیده ښکاری ځکه یې په سنټ کې په حکومت ټکونه کړی.
و دا غریبانو ته په تم نشته چې موږ لپاره قانون کمی و دي موږ په پولیس کې کوم په لوي کې موږ له سیاست ته موږ چې کوم دی د پاکستان شهريان یو کو موږ په صوبه کې شامل شونو څنګه شامل
بیا نو حکومت سنټران یاد قامي سیملې غړي او یا د سفران د کمیټې د وزارت مشران د دغه غوښتنو په جواب کې څوای د دغه جواب د پاره مشال ریډیو د واکمن ګوند دو سنټرانو د سنټ د ډیپټي چیئرمن او په قومي سیملې کې د سفران د کمیټې د چیئرمن سره ډیر رابطې وکړي او هیڅ یو چا جواب ونه وای. باوجود د دې چې یو سنټر وای د مصروف دي او وروسته بورته جواب وای، خو د دې رپورټ تر د جوړېدو پورې مشال ریډیو ته د اپوزیشن ډلو د سنټرانو لخوا د سوالونو جواب ورنکه. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو کې ټولو استادانو او تر اتلسو کلونو زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووید 19 یا کرونا ناروغي ضد ویکسین لازمی کړی دی، خو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د ویکسینو په اړه اوازې خپرې شوې دي او ځینې خلک یې تاواني بولي. خو ډاکټران او د روغتیا نړیوال تنظیم دا ټولې ګنګوسې ناسمه او له حقیقت او ساينس لری بللې دي. په امیر ساحل په دې رپورت کې له ډاکټرانو سره د کرونا ضد ویکسینو په اړه د خلکو د غلط فهمۍ او ګنګوسو په اړه خبرې کړې دي. راځي چې په غاړه واورو.
د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو خوندزیو کالجونو او پوهنتونونو استادان او لاتلسو کلونو زیات عمر لرونکو زده کوونکو باید د کووېډ 19 ناروغي واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز ویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پریږدي او نوې زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوی نه وي. لدې علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ. خو په داسې حال کې چې نړیوالو پوهانو، د روغتیا نړیوال سازمان WHO او حکومتونو کووېډ 19 واکسین خوندي او د وبا کنټرول لپاره اړین بللي، په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کووېډ 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیم یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2023 زیږیز کال په فبروري کې د ناحکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووېډ 19 ناروغي واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه خایي واکسین نکړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بیلابیلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2023 زیږیز کال د می په پای کې هندۍ خبری و پانی د وایر په خپل یو رپورت کې وویل چې د کابل ښار ځنو تعلیمي افته وسیدونکو هم د واکسینو په اړه بیلابېلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یو داوه چې د کورونا وایرس ناروغي واکسین د بې اولادۍ یا شندوالي سبب کیږي. ځن نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارسی یا میراثي موادو کې بدلون راولي، یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي، او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې، له واقعیتونو او له ساينسي څېړنو لری بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لری کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي، بلکې د جهانی وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي، چې پکې د ماسک یا تنبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بل مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف د وړ وای خپل هم ځان واکسین کړي او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندي وي.
بالکل مو واکسین لګولې دي چې سټم پاکستان شاو والا ول واکسین سٹارټ فل والا ول مورا لګولې دي. واکسین ایس د خاص سایډ افیکټ نشته. بالکل واکسین برشې اثر حالت په می وي او دا صرف دلتا پاکستان سے نہ بلکہ دسمبر تمل کے ندی ایون پیشہ دا حالت میں اس طرح اور دے ہیں کہ گیم ویکسین مارکیٹ تر ہو سی گنا اگے بند باقاعدہ کلینیکل ٹرائل کے جے او کلینیکل ٹرائل اور ریسرچ نہ بعد چے کلا دا بالکل لپتا ولا گی چے آیا دے دے دا سے اجزا نشتا چے گیم صحت تا موزیری او بیا مارکیٹ تر ہو سی چے گیم ویکسین دی دا بالکل محفوظ دی.
ڈاکٹر رؤوف وائی واکسینو نہ ہیچ کلا دا عمر لنڈے دو لامل نشی گرزے دے بلکہ دا وجود مدافعتی نظام پیاوڑے کوي چور سره خلق اوګد او صحتمند ژوند تیروي. د WHO یو ډاکټره کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وایي د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
The vaccines that we have are safe vaccines.
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو او آزموینو تیریږي چې مونږ باور کړو چې دا انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزا وي او مونږ یې انسانانو ته ترور کولو مخکې په ځناورو تجربه کوو او ګورو چې هغوی ته ستونزه خو نه پیښوي. چې کله مونږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندیتوب د هغو آزموینو تر ټولو مهمه برخه وي. له دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړیدل او د هغوی کیفیت مسلسل سارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2000 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووډ 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساينس پوهان پوه شول چې واکسین خوندي ول نو بیا یې په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې آزموینو ته وړاندې کړي ول. تر هغې وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمیر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووډ 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه دا ده چې د دې پیچکاریو استنو لګول د شندوالي لامل کیږي. خو د ډبلیو ایچ او یو ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووډ 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بې اولادې یا شندوالي لامل نشي ګرځېدای.
The vaccines we give cannot cause infertility.
هغه واکسینونه چې خلک یې کوي د بې اولادۍ سبب نشي ګرځېدي. دا هغه اوازه یا ګنګوسه ده چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوی او دا له حقیقت لری خبره ده. دا سه هیڅ واکسین نشته چې د شندوالي لامل شي.
د
اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز یا پیمز روختون د خځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووډ 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
دا سه هیڅ نشته. دا خو ګوره دا انټي وایرل ویکسین دی. دیکھیے دا سے ہی تم نکیجی پدی چی نارمل بچائی دا شزی اور تناری نا دا دوارو یو لکا دا سڑی دا پارا اخپل یو ٹیسٹنی مجھے گورو چی آغا واقعی دا آغا سیمن الائسیز پورا دی او دا خزی اخپل سائیکل وی نارمل سائیکل وی چی ہر امیاش و تراجی اور دا آغی فولیکل جوڑی گی دا لدی سرته تعلق خونه لري. د واکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته.
په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې دا اوازه هم خبره ده چې د کووډ 19 واکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي. ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ استاد دی او د بنو په ضلعي روغتون یا ډي ایچ کیو کې کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټره ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړي دي. ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولي چې ګواکې د کووډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمند خلکو زړه زیانمنوي.
کم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د اټیک چانسز چې دي هغه 10 نه 14% پورې دي او که چېرته دته واکسین نه صحیح خطرې هغه 1% نه کم ده. نو موږ وایو چې د خوالدي یو بل مرض نه دوه غټ پرسنټیج باندې خطرې کې ده او الٹا کا دې سړی ته کرونا مرض شي نو دا خطر آلموست 50% پورې زیات شي چې دا مرض نه د سپېڅلې ځانې جوړي شي. د ساينس او د ډاکټري اصول دا ده چې یاره ویکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي.
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده. د کووډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي. دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي. په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو، سترګو او پوستکي رنګ، د مخ، لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي. د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروټین یا لحمیات جوړ کړي، مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري. نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوې تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي.
دوه
واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ایم آر این ای د په ډی این ای بدل شي، او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي. ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونه کوي یا هدایت ورکوي. زیاتره واکسینونه داسې وي چې پکې یو پروټین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یو وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو، چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي. ایم آر این ای یو نوې طریقه ده. په دې کې بدن ته د پروټینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکوو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یو وړه برخه جوړه کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي.
د روغتیا نړیوال سازمان او څیړونکو په دې اند چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغول شي. همدا لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه نه دی واکسین کړي. د دې لامل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترې د لول ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وي چې واکسین شوی نول. په پیښور کې ډاکټر محمد رؤوف دوړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنۍ او طبي خدماتو څنګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوی نه دي.
ټولې صوبې نه مریضونه ارسي ونن سبو چې کووډ دور د 79 پیشنټ د کورونا ولرسي هغه چې مشکا تللی دی چې میزا اوریزونا تقریبا 50 نه زیات داسې کسان داخله وي ایمرجنسی نه چې ته کورونا شوی. او بیا چې کله میزا ریسرچ وکړو میزا پاته تپوس نه وکړي هغه نه معلومات وکړي هغه چې سمره داسې بیمارو چې هغه ته داخله شي او هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسان وي چې هغه نه وي لګولي.
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په ډیسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوی کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسان یې ناروغه کړي دي. دا وایرس د څو میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوای کورونا وایرس د کووډ 19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکینز په هنتون له ارقامو سره سم د وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 213 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووډ 19 ناروغي تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شوی واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسینه پرته نور ټول هغه دوستنی یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. په هنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک او واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنجیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پ یونی م بجا
قانونی لاری
پ دونی مو بجو
د رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوګری
پ درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پ سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې هفتوارو پروګرامونو تفصیل مو اوریده. په اورګزو کې د تعلیم څنګ په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو یو کمپاین روان کړی دی. چارواکي وایي چې دا کمپاین له یوې میاشتې راهیسې روان دی او کور په کور ګرځي چې خلک دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. د ضلعي چارواکو په وینا په تیرو دوو کلونو کې د داخل شوو ماشومانو شمیر له 2,500 څخه 15,000 تر رسیدلی، خو اوس هم ډیر ماشومان له سکولونو بهر دي. ځای خلک وایي چې حکومت دې د دا ډول کمپاینونو یا مهم چلورو ترڅنګ په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او نور سهولتونه دې هم برابر کړي. په دې حقله تفصیل د تاریخ اورګزی رپورٹ کې اورو.
د تعلیم محکمه ضلعی مشر فرید الله مسعود مشال لوډیو ته پرون ویلی په ضلع کې تعلیم عامولو لپاره تر یو میاشت راهیسې یو شمېر د آگاهي پروګرامونه وکړل. بل دا چې استادانو کور په کور له ځایي اوسیدونکو سره خصوصي ملاقاتونه پیل کړي او اخیری هغلته په دغه موقع په سکولونو کې په خصوصي توګه د ماشومانو داخلولو اسان طریقه کار ورته وړاندې کړي. فرید الله مسعود وایي په سیمه کې له تعلیم محروم ماشومان به په هر حال کې سکولونو ته راولي چې مستقبل یې روښانه شي او زیاتوي دا مهم به هغلته په ایمانداري او قومي جذبې سره سرته رسول وي چې له سکولونو بهر په زرګونه ماشومان تعلیمونه حاصل کړي.
بچي سکولونو کې داخل کړي او دغه سکولونه آباد کړي. د قلم او د کتاب په ذریعه دلته یو تبدیلی راولي، هغه دا د امن تبدیلی راولي. لکه څنګه حجره جماعت ته تاسو یو مقام ورکړی د سکولونو تم داسې مقام ورکړي.
چارواکي دا هم وایي په تیرو دوو کلونو کې د زده کوونکو شمېر له 2000 تر 15000 رسیدلی، خو بیا هم د سیمې په 1500 یو کم اتیا تعلیمي ادارو کې دا شمېره ډېره کمه ده او زیاتوي تر سوچ هغلته په هر سکول کې زده کوونکو د شمیر مقرره کوټه ورمرمره کړی نوی خپل حسینه پرېږدي. د چارواکي په خبره په مهم کې برا اورغزو د دوی په ترجیحاتو کې دا ولې چې یاد علاقه کې سکولونو ته د ماشومانو تلو شمیر د کوزي اورغزو په مقابل کې ډېر کم دی. بلخوا د ماموزو یو مدني فعال محمد الیاس وایي که څه هم په سکولونو کې د ماشومانو ور داخلولو مهم روان دی، خو دا هر څه به هله ګټور وي چې تعلیم محکمه دې په ضلع کې هغه خامیانې او کمې هم ورپوره کړي چې هغلته ورسره تعلیمي معیار ډېر لاندې پاتې دی.
حکومت ته پکار دي په دې سره د سکولونو معیار هم ټیک کړي او چې کوم ړنګ سکولونه دي هغه دې فعال کړي. داسې ابدیانې دي چې 10-10-12-12 هزار ابدیانې دي، وي کلی کلی ابدي ده، نو هلته سکولونه نشته او چې کوم سکولونه دي هغه ته د ماشومانو رسۍ نه کیږي او چې کومو ته رسۍ کیږي هغه کې د ټیچرانو او د استادانو کمې دي.
تر دې وروسته مو کله چې دا هر څه فرید الله مسعود مخې ته کېښودل، نو هغه وویل په ضلع کې د جنګونو او پوځي عملیاتو پر وخت شوی تر اویاو پورې د سکولونو ودانه بیا په جوړولو کار روان دی او زیاته کړه په سکولونو کې د استادانو کمی ورپره کولو سره د تعلیم په لړ کې د سیمې زده کوونکو ته ورپېخې یو شمېر ستونزو د حل لپاره هم کوششونه روان کړي. فرید الله مسعود وایي په هر هغه خامی نظر ساتلی چې هغلته تعلیم خورولو په لاره کې ورته خنډ دی. طارق ورکسه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په 15 کلونو کې په دې صوبه کې 3 نرخزیان وجل شوی او 1500 د جنسي زورونو سره مخامخ شوی دي. د بلو وینز په نامه د ادارې ویلي چې د نرخزیانو په کیسونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوی، بلکې له عدالته خوشی شوی دي. ځنو نرخزیانو هم مشال لري وویل چې له حکومت د تحفظ غوښتنه لري او په کار د چټولنه هم د دوی حیثیت قبول کړي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د بشري حقوقو د کمیټې او د واکمن ګوند غړي پیر فدا محمد مشال لري وویل چې د نرخزیانو حقونه خوندي ساتلو ته اجمن دي. په دې حق له تفصيل د ګولیاز رپورت کې اورو.
په خبر پختونخوا کې د نرخزیانو حقوقو لپاره غیر دولتي ادارې بلو وینز په تازه رپورت کې ویلي دي چې له 2015 تر 2016 کال د دسمبر میاشت پورې 3 نرخزیان وژل شوي. دا رپورټر مخه په همدغه موده کې تر 1500 پورې نرخزیان جنسي زورونو سره مخامخ شوي دي. د نرخزیان حقوقو لپاره کارکونکو تیمور کمال د اکتوبر پر 2 مشال لري ویل چې په نرخزیانو د تشدد یو لزره پیښې حساب شوي، خو په دغه کې یو تن ته هم سزا نه دی ورکړل شوی. تیمور کمال په خبره د نرخزیانو قضیو کې مجرمانو ته سزا نه ورکول ډیر وجوهات دي.
دي کې کوم ډیر کیسونه ګورو، بلکې اکثریت چې کوم کیسونه دي دي کې خود سره ملزمان گرفتار کړی شوی نه دي، او بیا کوم ملزمان گرفتار کړی شوی هم هم دي خو د عدالتونو نه باعزت بری کړی شوی دي. دي کې ټول نه غټه وجه چې کوم د پولیس چې کوم نه کې تفتیش ته کمزور ایف آئی آر دي، او درې مغټه وجه چې کوم دا هغه بیا دي کې خواجه سرا او د طرف نه دي ملزمان سره روغي یا د ورسا چې کوم د خواجه سرا ورسا دي وارسان دي دا غي د طرف نه دي ملزمان سره په کې روغي هم هم شي. هغه ډیر په بد حال وی ډیر دغه طرف ته ویځه کې چې اول لدی چې کوم اکسپټنس دې کوم قبول کولی هغه دې د کور نه
غیر دولتی اداری بلو وینس په خپل رپورت کې دا هم ویلي دي چې په نرخزیانو د تشدد زیاتره پیښې د دوی نږدې ملګرو لخوا کیږي او د دې علت د ملګرتیا څخه انکار وي. خو د مدني فعال تیمور کمل په خبره په ټولنه کې نرخزیانو ته هغه پاملرنه نه کیږي چې څنګه د دوی حق دی. په پیښور کې یو نرخزی نیازبینه چې پلار یې نشته او د خپل ورونو پالنه کوي د اکتوبر پر دویمه مشال لته ویل له مجبوري کور راوتلې ده، خو په هر ځای کې خلک تنګوي. دی زیاته کړه
مجبور
نیازبینه یوازې نرخزی نه ده چې لستونزو او په ټولنه کې توپیری چلن سره مخامخ ده. رانی بی بی هم دغه ستونزو له وجې له پیښوره کوارټ ته کډه شوې ده. رانی د اکتوبر پر دویمه مشال لته ویل خپل ملګرو پسې زوریږي. رانی بی بی زیاته کړه
قسم
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو کرش میره معلومه نه ده، خو مدني فعال تیمور کمال په خبره په صوبه کې له سلبیختو تر 500,000 پورې نرخزیان دي. خو د پاکستان روسي سرشمیرنې چې په 2018 کال کې شوې وه په ټول هیواد کې د نرخزیانو شمیر 10,000 دی. د خیبر پختونخوا حکومت تیر سپتمبر میاشت په اخر کې د نرخزیانو لپاره په ناګاه پروګرام لاندې د استوګنې جلا ځایونو ورکولو پریکړه کړې وه. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د بشري حقوقو کمیټې غړي پیر فدا د اکتوبر پر دویمه مشال لته ویل چې د قانون په نظر کې ټول وګړي برابر دي او یو شان حقوق لري، خو په دې لړ کې د ټولنې ذمہواری جوړیږي چې خپل رویو کې بدلون راولي. د ویل چې حکومت د نرخزیانو د ستونزو حل کولو ته ژمن دي. د واکمن ګوند غړي پیر فدا زیاته کړه
گورنمنٹ دغه خپل د پاره د کرښول د پاره د شي د خپل د پاره هغه نه کې دی یو خپل قانوني جوړ کړی دی او کړی چې دا څه دی هغه راتلی شي چې د لیست په خپل د روان دی فانت کمپلینټ پالیسی پرایم منسٹر پورتل هغه چې خپل کمپلینټ
کسوم حکومتي چارواکو د نرخزیانو د ستونزو حل کولو لپاره ژمنې کړي، خو مدني فعالان وایي تیر صوبایي حکومت د نرخزیانو لپاره 40,000,000,000 روپۍ بیل کړي وي، خو هغه پیسې د دوی په خیر خیګړي نه دی لګېدلې. نرخزیان له حکومت د تحفظ او د خلکو غواړي چې په ټولنه کې قبول کړي.
د ګلیاز د ریپورت سره نن ورځې د مشال ریډیو خبرونه سره ترسیږي. په اخر کې وار بیا مجید بابر ته د دې سات خبرونو د لندیز د پارا مایک سپارو.
نن کابل کې د عیدګاه جمعات مخې ته یو 14 دوه کسان وجلی او درې نورې ژوبل کړي. د طالبانو د اطلاعاتو د سرپرست ادارې مرستیال ذبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د دې 14 په تړاو لیکلي چې دا د عیدګاه جمعات سره نږدې هغه مهال وشو چې یو پولیسي غونډه روانه وه. طالبانو ویلي چې په دغه عیدګاه جمعات کې دننه د ذبی الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه چې دا 14 د جمعات نه بهر وشوه. د طالبانو د داخله چارو سرپرست ادارې د نشریاتو د چارو چارواکي قاری سعید خوستی مشال ریډیو ته وویل چې د دنی لزایا درې مشکوک کسان نیول شوې دي. تر دا مهال د دې 14 ذمہواري چانه د منلې. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت د خوبت طالب وسوال په فرق پوهیږي. شیخ رشید احمد دا خبره د اکتوبر په 2 منېټه په کراچۍ کې د خبريال د دې پښتني په جواب کې وکړه چې حکومت به د خوب د بد طالب په منځ کې څنګه فرق کوي. د پاکستان پوز وايي په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوې دي. وسوالو طالبانو د دې پیخي ذمہواري منلې. د خیبر پختونخوا اپوزیشن او حکومتي سنټرانو غوښتنه کړې چې قبایلي د لوتدي د ژمنې سره سم په NFC واټ کې 3% برخه ورکړل شي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سنټ کې د سفران قائمه کمیټې غونډه کې د سنټرانو له حکومت وغوښتل چې ولې خپلې ژمنې نه پوره کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې کورونا ناروغي 15 کسان مړ کړي او 1455 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي. د کووېډ 19 په اړه حکومتي ویبپاڼې له مخه د 9 مړینو سره په پاکستان کې تیر کال په مارچ کې د جهانی وبا له پیل راهیسې د کورونا ناروغي له امله د مړو شو کسانو شمېره 3500 ته ورسېده. افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي.
او هم د دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرې وو. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه د خبرونو ویاند مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري له تاسو اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.